د ژوند رنگونه.
دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمی دی، د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلی دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلی، هم هوا سړه شوې ده. په ژمي کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله یي چې په ژمي کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي، په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمي کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي، او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونوي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي، او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکاره یې، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به م واورو، دی خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري، او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب، خپرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم، دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایا، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم، او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. منګه په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي، او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري، او دا د وجود لپاره ډېره کافي ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو بیا پخوا وختونو کې ژمی نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع و. د جدې په اول چې څلی ورته وي، دا خو مطلق به ژمی و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي، هغه سې نه دي لکه
تاو د شوی دی، بی کیفیت شوی، بی برکت شوی دی، او هغه پخوانی توازن او تعادل د ژمی او اوړي د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده. تودېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده. دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول، او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي؟ یو بام نشي پاکولی.
دودیال سبزو به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. ما زه غواړم چې تاسو نه ورسته واورم چې پوخانه یو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره څه ډول مبارزه کوله، یا څه ډول ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټیکنالوژي د تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوه او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم، د خپل سیمې نه به راته ووایي. ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه ستاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې به هم کارونه کمی یا به نه کیږي، که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پیلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پیلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خونو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې د سالمې علاقه چې ده، د ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېرې یو شینګې لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، د پیتاو ته سار مال سره کښېنې ته داسې نو لسو بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه دي تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. وروره دغه اطراف کې بس دی، دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بس دی، داسې یو پسه په کور کې درولې. نو ګر کله هغه پسه ساتي نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغه نمان چې ورته وکړي. دلته خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکري، هغه ځکه ټوله مثال تخم شو پاشي وکري، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پرچم نو غوښې خوري. بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي. خلک راغواړي، خلک بدي، نو همدغسې دي مثال او سار مال کتاب یقینم کوي. او بل داسې دي چې هغه زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپینږرو ته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنې خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور
مننه. ساحل صاحب، دا راته ووایه چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د 15-16 کال ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې هغه ښار ته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب مې وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې. همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا 20 کاله سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی، الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بیرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی فعاله کوي رسمي دولتي. نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږکال یې اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه او درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري، خو ما عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کو کوریا باد دی
اوریدونکو. الحمدلله شکر لکه چې دی ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موږ قطع شو وسوای
زمر علاقه چې الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیواد ته ولاړ سي، ځکه چې زمر د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس دا خپل ځمکه په کار اخته دي، د خپل ځمکې زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغې مټکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چی هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډیریدلې، او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې، په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودلې. اول مثلا د آزقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه، نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به یې ریبلي وو، دا به په کندوانو کې وو، په مني کې به جوار وریبل شولې، او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پایکوګانو ته ویوړې وبه یې ټکولې او وریجې به شولې، دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې آبي ژرندې وې د اوبو، د ژرندې به شروع شولې، مخکې د رغنه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، الله و لور و مالداري و، دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې، او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې، جوار به یې ور وړلې، او دا به یې اوړه کولې، دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی برعلاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات وو، بعضې به د استفادې نه پاتې و سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره، او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د منو باغونو درلودل دا غبه هم وچولې اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي پنجان حتی پیاز به وچېدل دا به د دې ژمي د ازوکې د پاره وو البته په شمالي کې د خټو یو نو ظرف وو دوه طرفونه به انګور پکې کېدل دې ته کنګینه ویلې دا مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به ښه و دوی به د نورو مالدانۍ ترڅنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې نو هغه داخلي احشا جګر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي او هغه غوړي چې وو چې زم ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي دا به یې د غوړیو په توګه وساتې یخه هوا کې او غوښه به یې میده میده کړله په خادو کې به یې ژوړنده کړه مالګه به یې پرې واچوله دا به د لاندې غوښه وه دا به وچه شوله او دا به بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمو کې مونږ سابه هم درلودل کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو تور بانجان به یې هم وچ کړي وو دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به یې ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات یې برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټریال کې په ځګ کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ مې چې واخېسته شلومبې به پاتې شولې شلومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر تا یا دسی چندان شدید لمر بچه نو دغه تا که به خودلی دیر نمو کرد کرد شد خمال گه به زیاده و چه کیفیتی بساطی و چی پا دی ترسیب دوی دی لبنیاتو ننوالی تر میوی تر سبو دا شفتال و چکل شفتال چشم که جواری سره دیر مفیده دیر خونده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در رودله که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده
ترتیب باندې دغه ځینې شیان چې اوس په هوسانه باندې په ځانګړې توګه په خارونو کې بدل شوي دي لکه د لاندې غوښه یا وچه غوښه له وریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو دا د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې وسط د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج و برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنار په سر به یې لږ ور ولید هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټه وو هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټه وي
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه وو کومې طریقې کارولې او دا راته وایي چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک خارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پهڅه تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول دی کورونه دی تودوخه لپاره څه کول
دی تودوخه لپاره دوی تواخانه ورته ویلي دا د دې هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یو بل کوټه واغه بل لیک څه جوړه و نو په هغه ځای کې به تنور و، هغه تنور به دوه مورې درلودلې. یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي، اور بل شي، اور ولګېږي. بله به د دغې کوټې خوا ته تېره شوې وه، او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ. دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو، علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناڅه یو کټو مټو چې به یې پاخه کړلې، دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې، په دغه مورې کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې. دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده، او دا درسی نه به پاس لوګی خوته. بیا نو چې اور به ختم شو، ډوډۍ به پخه کړله، پاس سي د سکې ډوډۍ را به اخلې، نور به د تنور سر بند کړه. دغه تنور به تر سبا سهار پورې چودو، سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې. نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و، د حریق خطر هم نه و، د زغالو خطر هم نه و. فقفله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و، دا د تودولو او مصروفیتونه. په مني کې به کښتو کار ختم شو، خو د ژرندې کارونه به لاوو، دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه، بېدې به یې جوړې کړې وې، دا به یې کادانو ته کړلې، بوس به یې تیار هلته اچولي وو. د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو، دا یو ډېر وخت به یې غوښته. دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیرې به معمولا کومې ورځې به چې لمر و، د جومات اړخ کې به صفې چوترې وې، دغلته به څه ناڅه لمر به و، دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل، هغه به لږ وچه شو، لږ به دغلته به ناست و، خصوصا د ماسپښین د لمانځنه وروسته تر مازدیګره. بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله، هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو، او دننه جومات کې به یا لوښي هوارې وي یا پزی. هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده، نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو، آتشخانه اور به یې مړ کړه، نو دوی به دننه شو، مازدیګر لمونځ به یې وکړه، ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړل کورونو ته، بیا به نو ډوډۍ تیارېدله، ډوډۍ به یې خوړله، ځوانانو به هم مالونه ځای په ځای کړي وو، غوجلې ته به یې دننه کړي وو، او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله، بیا مخصل منځه ته به سپینګیري جومات ته تلله، او بېرته به راغلله شپې اوږدې وې. بیا به دوی که چیرې وخت به هغه به په کور کې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي، هغوی به کیسې کولې، عجیبې کیسې به وې، د دې او د پري او د نیکی او بدی او د خلکو کیسې به وې. دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول و. نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو، چون د ورځې به ستومانو وو، کارونه به و، او سبای به بیا وخته پاسېدل، چون د مانځه خبره خبره وه.
دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود و، نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې نه، خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول.
دا مجلسونه به هم و، البته دا په ټولو ولایتو کې دغسې نه و. په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و، دا به په ودونو کې به و، یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې به و، د ژمي دخوا به دا ډېر نه و. البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې، په سړو سیمو کې دا رواج نه و. بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل، نو دیو ته به شاعران ویلې، او بیا دغه رباب و دا به ول. سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کې و.
ډېره زیاته مننه. یو پوښتنه بلم کوم، بیا یو اوریدونکی راخلم، یو اوریدونکی را سره دی، دا بر واخلم، بیا به تاسو ته راشم. مهرباني وکړئ. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ستاسو دایمي همکار او اوریدونکی د زابل ولایت د شاویلو ولسوالۍ څخه نودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ په خانه یې مل مسولیت شریری انانی مستمر په یاد کړی سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه کوم توخی صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دودیال صاحب استاد دی پانتون وو دی وسم هیواد نه مسافر شبه. تاسو را ته وایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي؟ پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري؟ اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې؟
مننه. زموږ زمۍ خو ډېر ښه زمۍ ده. تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخن نشته. د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري. نن هم واوره ورېده، تېره شپه هم واوره لوېدلې وه، خو البته هوا ګرمه وویلېده. نو زمۍ ښه زمۍ ده. نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانی تعریف وکاوه، موږ اوس فیل حاله ده. زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه تعریف وکاوه. نو دا یو ډېر ښه شی ده. موږ په دې ځنې کې د توخانو څخه ډېر کار اخو. د سیزمو سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو. لاندې موږ یو پسه وساتو، اوری واخو، بیا یې چاغ کړو. نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شیان تمام شي، بیا نو دا مړ حلال کړو. بیا نو د قریبان سره راغواړو او د کلي بعضې هغه مخور خلک یا خلک ډېره علاقه ورسره لوزاره مېلمانه کوو. بیا نو موږ دغه پسه بلبند پخوو، دې ته موږ تیینې وایو په پښتو لفظ کې. نو دا تیینې هم پاخه کړو او شوروا ورسره تیاره کړو. نو دا اوس هم زموږ دودو دستورو عنانه ده، خو بعضې عنانې پاتې شوې دي. موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دودیال صاحب را په یاد کړه. موږ چې کوچني وو، موږ به ولاړو وو کوچو ته. په دې کوچو کې به موږ چکۍ کولې، یا به م دا چکۍ کولې.
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټیکۍ
و چکۍ چې کاپې دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړي، مثلا بیا به دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دغه راک. بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو. نو داسې به دغه کوي. بیا به حساب پر کاوه مثلا تر سلو پورې. یو چا چې به ډېرې زر زر ډېرې دغه لاس خو دغه جنس یا دا جز را وکښ، نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی. دا به م کاوه، یا به م باچا وزیر کاوه. یو څوک به باچا وو، یو به وزیر وو. بیا به یو بړوی شکېلله. داسې به مثلا دا بړوی پر یوه اړخ باندې واوښته، دې ته موږ غل وایو. دا به غل شي. بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې یې ووهم. بیا به نو دا موږ خو دا پرچو مزی کړی وو. بیا به م دغه سړی په درو باندې واوو. نو دا پخوانۍ عنانې وې. کبړی یم کولې، خوشیان هم کاوه، بړی یم کولې. نو اوس هغه ټول په وخت زه مرور د زمان سره ولاړی. او یوه خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم، استېدم په اجره کې. داسې به زموږ یو وخت چېرې شروع پیدا کړه. دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه، یعنې د سورسک وریځه او غلمینه ډوډۍ. بیا به م دا شروع پرته وله، دونه غربت وو. داسې موږ به دا ډوډۍ خوړه. دا به درې سره پر لسر ډېره کړي وو. بیا به م سربېره شوروا پر پوه کړه. نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کې راسره استېدی. صابون نه وو. بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقې صابون وواو، هغه ډېر پاک شی. بیا یې وویل کشکې ما ډېر صابون درلودی، نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک شوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت وو. پخوا
اوس راسه په حمامو کې څه ډول ژوندۍ دي، څنګه ژوندونه دي. تاسو ول چې تو خسته، تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري. دا یو خاص سیستم دی تقریبا په دې غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې بهتره لمانه وغږیږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دي، خو دوی هغه د انرژۍ وسیلې لږ فرق کوي. دغه اوس چې ګیس دی یا ګاز دی، چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دې دا د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلته حتما بدل کړي، خصوصا په غزنی، تاسو د زابل په سړو سیمو کې.
څه نه څه تجد خو خود ورغلی د خو توخانې اوس هم موجودې دي. پر توخانو سربېره خو نو اوس وخت عصري شی. یا موږ دا د ګاز بخاري هم لګرو، دا بلوو. یا چای پر پخو یا اوبه پر تودو نو توخانی اوس هم دودو دستور د دانه دی پاتې سوی ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده. یو خو څلوېښت ساعته دغه خونه تودوي، دا خونه لکه څنګه چې ده وویل په یو تس کې موږ دالیز ورته وایو، په دې کې بیا درې دانې چرۍ د خونې په مابین کې موږ ولاړوو، په دې چرۍ کې له دا تناره څخه اور ځي یا هلته په پای کې دا سره یوځای شوي دي. دې ته بیا موږ دودکش وایو، دغه دوه ګیتره دې دودکش وځي، بیا په دې تناره کې موږ اوبه ږدو، دا اوبه هم تودېږي او ډوډۍ هم ورباندې پخیږي. نو دا پخوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو کټو، موږ هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي، بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کوله پر د تناره باندې، بیا به نو موږ ورته خوشحاله وو، کوچني وو، موږ بول نن کټو باندې ده. دا کټو به هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ خوله، خدا ته نور اوس هم دود او دستور ده، ولو که اوس د ګاز تنورونه هم راوتلي دي، خدا تنورونه موږ له خاورې جوړوو، له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي. دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي، دا خرڅېږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو، بیا په دا تاوخانه کې کښېږو. نو دا زموږ پخوانی دود و دستور و عنانې وي، خو بیا هم پخوانی نور شیان هم دغسې وو. موږ به مالونه څرول، غرو ته به تلو، بیا به په دا غرو کې واښه کول، دا واښه به بیا راوړو کورو ته، دا مالو ته به م راوړو وچول به م. نو دا پخواني شیان وو، موږ به دا بوټي په شا راوړو.
تو خو حساب زبر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم، بلکې یو پختنه کې دولن جوابونه راک. یو دا چې فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند دی پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول، مالداری د پوخه په مقایسه باندې کمه شوې ده کنه؟ ځکه چې پوخه خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرل او اوس کمه لري کنه، مالداری په هماغه کچته. دغه دواړه پوښتنې را ته ځواب کړئ.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا او یا پیسه د مالداری کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداری چې و په خو کوچان و، دا کوچان و ټول ځایان سوي دي. دغه په دښته کې باوري جوړې کړې دي، سولر انرژي د ښکار اخی، نو او بل د کوچانو د نینې ځوان د ژوندۍ د مالچر دا ټول ختم شوی، د دښتې ټول وشنی دي. نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده، د پخوا په پرتله تقریبا شپېته او یا فیصد مالداري کمه شوې ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا آسان ده، خو خوشحالی د غونه نسته. په خو ډیره خوشحالی وو، اوس ګوره په خو به موږ سری شان نه درلودو، دا غیری به موږ په یو باندې کول، دا غوبل د درمن د غنم بم په یو ورول. نو وسا غدا د تری شلان ست د غنم په خپل ریدی به دا ټول د غدی. نو اوس د په خو سیستم سری شانو بدل کړی ده، او اسرحت وستر په خو ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم اباد چې خپل خاطرې او کیسې مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پوخه خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و، او وس خلک ستونزې کمې شي؟ اول خدارته وای چې کمې شي رښتیا دا ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي کني دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه اما سپاتې دي او کنه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغه هوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده، هغوی د خپلو شرایطو لپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځای نه لرو. دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خراب کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یو ټیکنالوژي چې دا ټلیفونونه دي دا ډیره خلکو ته لوی اسانتیا راوسته ده او زینو کې چې برق شته ده دی برق ډیره اسانتیا راوسته ده په خورونو کې خو موږ ټول زینو ته برق نشو رسولی دا د ټیکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا لکه ټلیفون لکه آموزشي وسایل دا ټول ډیر ښه دي ډیره غوره ترې استفاده کیږي خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري او موږ خپل ګاز نه لرو ورته خپل نفت نه لرو او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي نو ټیکنالوژي هم مثبت اړخونه لري هم اسانتیاوې لري او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري خو د هرې برخې ټیکنالوژي فرق کوي پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج هغه خو جدا ژوند و بیا وروسته چې دغه نقلي وسایط راغلل هم دغه بسونه وو لوی بسونه دا ښه وو دی وو یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي هغه بس به هم مصرفول خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله نو په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته یې ډېر ضرر نه درلود اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې ده او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم
بله خبر موټرو سره دودال سب زه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټیکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه د ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالي شاته ډیر سری سری نښې ورته لګولې چې دا خطرناک دي په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخل چې ترافیکي قوانین دي هغه څخل چې قواعد دي حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې نو دا شیان هم ورسره تړلې
بالکل دلته تاسو ګورئ په اروپا کې په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی هغه دي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کیږي د هغه نه باسکل اخیستل کیږي نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټیکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي
دودیال صاحب دا راته وایي چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پی وکړو خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخه د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي
او مګه هڅه په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تک راتک ناستولاړه دا ډېره تاوداس امیمه صمیمانه بیغرازانه او مخلصانه و همپاری او تعاون ډیر زیات و پخوا اوس یاده خلک رسیدګي نشي کولی یاده ده چې دغه بعضې وسایل هر هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاله راشه درشه چې پخوا و دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي
دا خو فوق العاده مو خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلي تاثیرات وایي دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند د کورو دا خرابه کړله او اقتصادونه یې وځپله د دې نه بر علاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل او یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده دا خپل من دښمني دغه سپاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو تر منځ د کورنیو تر منځ د دوستانو تر منځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي یو بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د مېشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي ای کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو او عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هیچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د دې د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث دی جنګونو د جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبرت تاسو ترګرزم مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي
بله اجمل ان فهم محترم سلامونه تا تا د ازادي رادیو ټول کډر من اوردون کته خدا پاک یو کی چروغ جوړ بیا
ستړی مش خبرونه ته خدای دې راولا مهرباني وکي د خپل سیم مراته وای اتل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موضوع دی ان الله ټاکر دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پر روزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړل واکنم د ازمش په سیمه کې اکثر خلک شدي لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي بادیګار میران سي د غجمی ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکی مثال جوار ورکی چې شته تیار سي د غجمی ته نو بیا په د غجمی کې لالي خو دلته د سکورنی هم ستان صاحب محترم چې د دوس دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نو زما پر خپل خلګو باندې د غږ دی پر تجارانو مجاغ دی ان صاحب محترم لکه میلمه صاحب چې اشاره ورته وکړل هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ود کورنی سره مرسته وکي ان صاحب محترم زما خپل دون نه پیدا دي زما تقریبا عمر د 25 کال څلور کال دی نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي وي په پخوا د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیله به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګر د کلی به خوشاله او چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیله وي خو اوس موږ دلته ازمر په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلی دي په خدای قسم درته خم چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي بل همسایه ش موټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي و دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیله در دغه اندازې کمی سوي دي نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجیمه کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیمه کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیمه کې نو په جیمه کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سي خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه دا به ود کورونی زموږ د افغانستان دي ان صاحب محترم خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب یو ځدی کورنی ستاجی ته اکثر خلک خوشاله دي اکثر خلک چې شین لري ان صاحب محترم هغه ورختا دي
زمې د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو ځدی نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې خکولا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځین خلک چې بے وزله و کورنی بي ځای شي او هغه بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونې د پای شیبو تر اغلو تاسو راته دا وایي چې په وسنۍ شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د وسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلن کیږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي دا چلن بهتره کیدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمي لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
بالکل متاسفانه سږنی ژمی داسې وخت کې راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډېره زیاته ده ځکه تاسو چې وویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده او ډبلیو اف پی وایي چې مونږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته مونږ کومک ورسولی شو یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دی دغه موجود امکانات لري دین د لکه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دیوس خدغه از د سکروس خدوی په ډیر احتیاط استفاده وکړي چې خلای نه خواسته دا ګاز گرفتگی او دا پیخه کمی شي حریق ونه لګیږي کورونو کې دا احتیاطي تدابیر دي او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کې نه وایم چې یوازې انفاک او ډېره سختګیري و دا نه بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي څه باید په اخر کې په څه طریقې سره چې د دوی صحت ته ښه وي او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دی نه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دې نه د استفاده وکړي دغه اوس مونږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخه هوا کې زمونږ خلک فقط یوه سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یو واسکټ دا او د سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه وکړي اوبه ضرور دي څښلې ضرور دي اما دوی باید لږ زره پاکې اوبه چې حرارت یې تودوخه یې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یي دې نه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخني ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ سره خصوصا ماشومان ماشومان باید ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو رهنمایي وکړو دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې نو د لویانو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا د لباس په برخه کې د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسېږي.
نن کو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي ژمی مقایسه کړه که څه هم د خبرونې وخت پای ته ورسېده د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه وه. دودیال صاحب کرا سره یې تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
او دلته هم فرق درلوده په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لویې لویې تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کې به یې اور کېښود مکل به یې ورته ویلې چارخیستي و داسې هغه به ورته ویلې په دې کې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړ تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کې لویه بسن به یې پیاواره کړه او دغې کې به یې استراحت کوو نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې د بخاري نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مکلو د دېو نه استفاده کېدله زغالي مکلونو نه او خوراک هم د دوی فرق و دوی ژمی د لاندې نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي وه بادام وه پسته وه کشمش وه دا په ښارونو کې مهیا وه خلکو ته نخوت هم ورسره دا مسایل موجود وه.
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوله. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړه. تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ.
سوالا جارا جانان بچیری سنگ سمیر لشخړو ل اعتراضونو ل بازارونو ل لوبخالو ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ژوند کروغي کډارد لري تیریږي خومتل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی